آزادی رادیو یوې بلې خبرونه ته چې تر نهو بجو دوام کوي خرغلست د دې خبرونه په ډیره برخه کې د آزادی رادیو مجلې پروګرام خبريږي د راپورونو لاندې برخه هم لرو خو لمړی په موکړی خبرونو ته د ستر صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وای هغه روختونونو ته چې دوی ملاتړ کوي په خوار ځواکۍ او سینو بغل د اخته کسانو ورتګ زیات شوی دی. په افغانستان کې د آی سی آر سی ویان پرویز احمد فیضی پرون په دې اړه د ارقامو له وړاندې کولو پرته آزادی رادیو ته وویل
په هغه روختونونو کې چې د ستر صلیب نړیوال کمیټې له لوري ملاتړ کیږي د سویت غزي او سیناو بغل پیخه د پام ور ډیر شوې دي. دغه روختونونو ته په ټول افغانستان کې کابو شپږ ویشت میلیونه افغانانو د روغتیایي خدمتونو په برخه لاسرسي موندلې دي.
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې یا سیف د چلډرن په وږي یا سمبلې میاشت کې ویلي وو چې په افغانستان کې د بشري بحران له کبله د ماشومانو وضعیت ډیر خراب دی. د دې ادارې په وینا اتیا سلنه افغان ماشومان هر شپه د کافي خوړو د نه لرلو له کبله وږي ویده کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او افغانستان ته د بیړنیو بستو په ګډون د شپږ سوه نوي میټریک ټنه روغتیایي تجهیزاتو د لیږد خبر ورکوي. د سازمان پرون پر ټویټر لیکلي چې دا تجهیزات د افغانستان په یو نوي ولسوالیو کې څه باندې درې سوه مرکزونو ته لیږل شوي دي. بیان زیاتوي چې د ژمي پر مهال به دې روغتیایي مرکزونو ته د سړې هوا له کبله تګ راتګ بند شي. د ډبلیو ایچ او په وینا دا روغتیایي تجهیزات به د دریو میاشتو لپاره بس وي او نږدې څلور میلیون کسانو ته به ورسیږي. ګڼ شمېر افغانان وایي چې د محل په دولتي روغتونونو کې روغتیایي خدمات په سم ډول نه وړاندې کیږي او دوی د اقتصادي ستونزو له کبله خپل ناروغان شخصي روغتیایي مرکزونو ته نشي بیولای. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په متحده عربی اماراتو کې له تمریناتو وروسته پرون سریلانکا ته ورسید. په پام کې ده د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي ټیمونه په پالیکی نړیوال سټډیوم کې را روانه جمعه، یک شنبه او چهار شنبه په خپلو کې درې نړیوالې یو ورځنۍ یا پنځوس اووریزې مسابقې وکړي. د حشمت الله شهیدی په لوبډل مشرۍ د هیواد د کرکټ د ملي لوبډلې په نوي ترکیب کې ځوانو لوبغاړو ته هم ځای ورکړل شوی. د مراکش په شمال کې د یو بس د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه یولس کسان مړه او درې څلوېښت تنه نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي دا بس پرون سه شنبې له شمال ختیځې غرنۍ سیمې د تازه ښار په څو کیلومترۍ کې نسکور شو. د مراکش چارواکو د دې پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل کړي دي. په مراکش کې زیات خلک د اوږدو سفرونو لپاره بسونه کاروي، په ځانګړي ډول په لرې پرتو سیمو کې چې ډیری خلک پکې د موټر د رانیولو وس نه لري. په دې هیواد کې زیات وخت ترافیکي پیښې کیږي چې خلکو ته مرګ ژوبله هم اړوي. او په قطر کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن د کابل په وخت د ماسپښین دوه نیمې بجې مراکش او کرویشیا لوبه کوي. په دوهمه لوبه کې د مازدیګر پنځه نیمې بجې جرمني او جاپان سره مخامخ کیږي. په درېیمه لوبه کې د شپې په اته نیمې بجې اسپانیا او کوستاریکا د سیالۍ ډګر ته وځي. او څلورمه لوبه به د کابل په وخت د شپې یولس نیمې بجې د بلجیم او کاناډا ترمنځ وي. په پرونیو لوبو کې سعودي عربستان وتوانید چې ارجنټاین ته دوه یو ماتې ورکړي. ډنمارک او تونس صفر صفر مساوي شول. د مکسیکو او پولنډ ترمنځ مسابقه هم صفر صفر پای ته ورسېده او فرانسې استرالیا ته یو څلور ماتې ورکړه. په قطر کې دا مسابقه تیره یک شنبه پیل شوې او د جام ګټونکی به د دسمبر په اتلسمه اعلان شي. خبرونه مول آزادی رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې د خبرونو تفصیل او راپور نه خبرو.
در دې شی بي د آزادی رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په افغانستان کې د ستر صلیب نړیواله کمیټه یا آی سی آر سی وایي چې په افغانستان کې د بشري بحران پراخېدو ته ډیره اندېښنه لري. د کمیټې او نورو نړیوالو ادارو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه بیا پیل کړي. د آی سی آر سی عملیاتي مشر چې د محل د افغانستان په سفر دی ویلي چې په کابل کې د هوا درجه منفي دوه سانتي ګرادو ته هم رسیږي، خو ډیری خلک د ځانونو د تودولو وس نه لري. لدې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د مخه همغږي ادارې یا اوچا د بي وخت ژمي پر راتګ اندېښنه خودلې و او ویلي و چې 24 میلیونه افغانان له نهیلې په ډک حالت کې ژوند کوي. په دې اړه نور جزئیات د اسمت څاروان پر راپور کې واوري.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وايي په افغانستان کې د روان بشري بحران په اړه چې په میلیونونو کسانې اغیزمن کړې دي اندېښنه لري. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی ویاند پرویز احمد فیصل له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
د سره صلیب نړیوال کمیټه په افغانستان کې د بشري ناورین څخه چې په میلیونونو افغانان یې تر اغیز لاندې راوستي دي جوار اندېښنه لري. د اقتصادي سنزو ډېرېدل او په مخ کې راتلونکي ژمی هغه څه دي چې د افغانستان د خلکو ژوند لا پسې سخت کړی دی او په میلیونونو افغانانو د خوړو او لنه خوندیتوب سره مخ دی او تر څنګ یې نشي کولی چې په راتلونکي ژمی کې ځان ګرم وساتي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د یو کال په بهیر کې دولس زره بندیانو ته درې وخته خواړه په زرګونو زیانګالو کورنیو او کروندګرو ته نغدي مرستې ورکړې دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې عملیاتي مشر مارتین شویب له شنبې راهیسې په افغانستان کې دی. هغه پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي چې ژمی را روان دی او په کابل کې د هوا درجه منفی 2 سانتي ګرادو ته هم راټیټیږي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې عملیاتي مشر وایي ګڼ کسان د ډبرو سکرو د رانیولو وس نه لري. هر ورځ د ازادي راډیو ګن اوریدونکو په خپلو پیغامونو کې وایي چې اقتصادي وضعیت خراب دی او کېدونکو مرستې هم تر ډیره اړو کسانو ته نه رسیږي.
هغه مرستې چې د نړیوالې ټولنې لخوا راځي نیستمنو کسانو ته نه رسیږي، هغه زورور کسان یې اخلي. نړیوالې ټولنې ته ووایاست چې دا ډول مرستې مه کوئ، بندې کړئ. دا مرستې اړو او نیستمنو کسانو ته نه رسیږي.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی ویاندوی پرویز احمد فیصل وایي د خلکو اړتیاو ته په پام د دوی مرستې کافي نه دي.
د سره صلیب نړیواله کمیټې لمرستو سره سره لا هم افغانان لسترو اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ دي. نو په همدې اساس د سره صلیب نړیواله کمیټه بشري او پرمختیايي دروغه کوي چې بیرته افغانستان ته وګرځي ترسو د دوی په مرستو سره د بشري او اقتصادي ناورین ته یو ګډ ځواب ورکړل شي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګېدو وروسته ګڼې مؤسسې له افغانستانه ووتې یا یې هم خپل فعالیتونه محدود کړل. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي افغاني کورنۍ د هوا له سړېدو او تر وخت مخکې د واورې له ورېدو کړي شي. اوچا وایي په افغانستان کې 24 میلیونه وګړي په مایوسونکو شرایطو کې ژوند کوي چې بیل وړي شوي او دوی د تودو جامو، سرپنا او پیسو په څیر مرستو ته اړتیا لري.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
یو شمیر پوزي شنن کې وایي د طالبانو حکومت د خلکو د بشپړ فزیکی او بشري امنیت په خوندي کولو نه دی بریالي شوی. په دې ورستیو کې د افغانستان لدینو برخو څخه وخت نه وخت د چاودنو، غلاو، وژنو او نورو پیښو راپورونه ورکول کیږي. وړ مشپه د کابل په پروان سیمه کې پر یو کورلا ډول موټر د چاودنې په پیښه کې 2 کسان ووژل شول. څارونکو په دې باور دي چې اوسنی چارواکي د ګڼو پیښو خبرونه له رسنیو پټ ساتي. خود طالبانو چارواکي ادعا کوي چې بشپړ امنیتي ټینګ کړی او د جرمونو اندازه هم تر پخوا زیاته کمه شوې ده. زما همکار د دفاع وزارت له پخواني موین شاه محمود میاخیل سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې په کابل او نورو ولایتونو کې د چاودنو دوام څه پیغام رسوي.
هغه ادعا وی چې طالبانو کولی چې دیو امنیت راوسته ده، هغه هم اوس واقعیت نه لري، ځکه چې انتحاري حملې یا خودکشه حملې هم صورت نیسي. نور جګړې هم په مختلفو سیمو کې شته ده چې هغه زیات راپور نه ورکړ کیږي. د دې علاوه هدفي وژنې، اختطافونه، غلاوې دا هم په خاورنو کې او هم په اطرافونو کې وجود لري. طالبان تر اوسه پورې هغه فزیکی امنیت پر اوسل باندې هم پاتې راغلی دي، او البته بشری امنیت چې د خلکو ژوند او اقتصاد او نور مسائل دي هغه خو بیخي په دې کې مطرح نه دی، او په هغه ساحه کې راپور نه زیات نشر شوی دي چې هم په فزیکی امنیت کې او هم په بشری امنیت کې طالبان پاتې راغلی دي.
ستاسو په نظر عمده علت څه دی؟
د دې عمده علت دا دی چې اول طالبان په خپل متفرقه ډلې دي، ګروپونه دي، جنایي ډلې او مواد مخدر او مختلفې تروریستي ډلونه دي جوړ شوي دي، نو د دې همغږي او د دې ترمنځ هغه وحدت چې څنګه پخوا د دې په منځ کې موجود و هغه وجود نه لري، او هر یو شخصي اهداف او لري چې خپل هغه ترلاسه کړي. دویمه مسله هغه د نظام مشروعیت، او یو نظام چې مشروع نه وي ولس ملاتړ ونه کړي نو همکاري نه وي هغه په خپله وروسته پاتې کیږي، او دغه وضعیت وروسته بلې خرابیږي ښه کیږي نه.
په عین حال کې طالبانو پر ښځو او ښځینه فعالانو خپل فشارونه زیات کړي دي، دې مسلې هم انتقادونه پارولي. کله طالبانو دا سخت قیوده دغه روان وي بلاخره به څه فکر کوي چې څه به پیښ شي؟
طالبانو یوازې په خوځو نه بلکې په ټول افغانانو باندې ټولنه باندې فشارونه زیات دي چې تاسو ګوري رسنۍ څنګه چې لازمه ده هغه سي ازادي نه لري، په صلحو په زرهاو کسان هر ورځ کوشش کوي چې د افغانستان نه ووزي، فقر هلته موجود دی، په هیڅ نوه هغه فردي اجتماعي او ټولنیز ازادي هلته وجود نه لري او فرصتونه هم نشته دی، نو دا حالت په خپله ورو ورو انفجار کوي او بالاخره د طالبانو د سقوط باعث ګرځي.
که طالبان له نړیوالو سره تعامل غواړي دا ډول کړنې او د دوی د خوا د محدودیتونو لګول به دا چاره څومره سخت کړي؟
همیشه بین ملي روابط یا د دنیا سره روابط دا د داخلي مشروعیت پورې اړه لري چې کوم یو ملک داخلي مشروعیت موجود وي، هلته پالیسی موجود وي، هغه د ولس اعتماد په هغې باندې وي، ثبات هلته وي، هغه تعاملات دنیا سره یا د نورو ممالکو سره هم په ښه توګه باندې مخې ته ځي، او که چیرې داخلي مشروعیت نه وي او دلته واضح پالیسی د دنیا د هغه منل شوو اصولو په اساس باندې نه وي نو دنیا هم نشي کولای چې یو جنگی ډلې ته هغه ارزښت ورکړي چې یو حکومت مشرانو ته څوک ورکوي، نو په دې خاطر باندې تر اوسه پورې طالبان په رسمیت ونه پیژندل شول او د یو جنگی ډلې په حیث باندې موجود دي، اما د یو حکومت او د نظام اساس ولې نشي کولای، نو دا د دې پورې اړه لري چې کله په داخل د افغانستان کې یو مشروع نظام منتخب نظام چې ولس انتخاب کړي او ولس حمایت ولري هغه پورې رابطه لري.
په تیر جمهوري نظام کې د افغانستان د دفاع وزارت معین شاه محمود میاخیلو چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د امنیتي وضعیت په اړه خپل نظر څرګنداوه.
د قطر لزرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د سیشن بی ورځی په مسابقه کې د سعودي عربستان هیخون کې بریا ارجنټاین ته سخت ټکان ورکړ. د سعودي عربستان د ټیم ملاتړو باور نه کاوه چې د غلوبه دی دوه د یو په وړاندې د دوی د خوښي ټیم په ګټه پای ته رسیدلی وي. د سعودي عربستان د پلازمینې ریاض په ټولو برخو کې دغه بریا په خوښیو سره ولمانځل شوه. ځینو نڅاګانې وکړې او ځینو نورو د سعودي عربستان ملي بیرغ په خپلو موټرونو کې یوې او بلې خواته ګرځاوه. العربیه خبری شبکې د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان آل سعود تصاویر خپاره کړل چې له ارجنټاین سره د مسابقې تر کتلو وروسته د عربستان د انرژي د وزیر عبدالعزیز بن سلمان په ګډون لزینو کسانو سره د غبري المانزي. د سعودي عربستان شپږتیا کلن پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود په دغه هیواد کې نن چهارشنبه عمومي رخصتي اعلان کړې ده. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د سعودي عربستان د حکومت یو سلاکار او د تفریحي چارو عمومي ادارې مسؤول ترکیه شیخ پرون سه شنبه د ریاض ټولو پارکونو او تفریحي ځایونو ته په وړیا ډول د خلکو د داخلي دوه خبر ورکړ. داسې اټکل نه کېده چې سعودي عربستان دی هغه ټیم ته ماتې ورکړي چې دوه وارې نړیوال جام ګټلی دی. د سعودي عربستان بله مسابقه را روانه شنبه له پولند سره ده.
و موریدل چې د 2022 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې د ارجنټاین پر وړاندې سعودي عربستان هیښونکې بریا ترلاسه کړه او دا لوبه یې دوه د یو پر وړاندې وګټله. په همدې مناسبت د سعودي پاچا نن په دې هیواد کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. قدر من اوریدونکو دا د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یو د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام د ازادۍ راډیو مجله چې احمد شبر چمتو کړې ده خبريږي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی موکوام بده خبرونه کی د خطی سره به بهیر د غونډې لیکچر
په آزادۍ رادیو په زنور کې چې دغه پرونه فلانی جوړ کړي وا او ما فلانی تاسو ته وړاندې کړه. دا ولنه کوم کې پرزنټر ده
لیکوال صدیق الله بدر مو د خدای بخښلی حافظ تشوان لورستي او رسو خبروي
د اکاسته ویل چې د ناروی روان ډیر بد اثر کړای دی اکسونه به خراب راشي.
د مرحوم حافظ لسم کلین پورا شو. نابینا شاعر معذور یار تیر اونې وفات شو.
داسې شاعر وو چې هغه سره سترګې نه وي ورسره خو هغه سره د زړه سترګې ورسره وي.
د شاعرې آمنه فنا شعر لر
کچکول د ارمانونو د پوخ کو پتري کړی په هیله د یوې مسکا خیرات ګرځې ملنګا.
د انزورګری الماس خانم له نویو هڅو مو خبره
د محسن داور انزور په فرانسیس کې دی لا
په غزنی کې لیکل شوی جمله
په یو موټر باندې لیکل شوی دی چې کله مور یې ویل د ما سره مخې ځه
د خوستیانو یو دود
د مسافر حالت یې خوست تر سی دوی بیگانګې احساس دلته نه کوي.
او نن سبا د نورستانیانو د ودونو ورځ شپې لمړی مطلب برا واخلم. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د بهیر په اونې زغونډه کې لیکچر وړاندې شو، مشاعره وشوه او د خدای بخښلی نصر الله حافظ یاد تازه شو. جزئیات د فریدی سیال په راپور کې
د ختیس ادبي بهیر په 1455 غونډه کې چې د لړم په 28مه په جلال آباد کې وشوه دا سیمینار، ورکشاپ او سمپوزیم په اړه لیکچر وړاندې شو. دا دی بهیر اپاتیر غونډه کې ژمنه شی و چې فردوس بشرمل په دالکچر وړاندې کوي. خغلی بشرمل د خپل خبرو په یو برخه کې چې له آزاد رادیو سره شریکی کړي دي و ویل
د کانفرنس په تعریف کې خلک وایي چې یو رسمي لوی غونډه ده ترڅو د یو مشخصه مسالې حل پیدا شي یا د موضوع اړوان کافي او دقیق معلومات ترلاسه شي. اکثر زین کې لیکل شوی و چې د 500 نه بیا تر زرګونو پورې خلق پر کانفرنس کې برخه اخیستای شي. ورکشاپ هغه ځای دی چیرې چې یو ډول خلک د مهارت د زده کړې لپاره سره راټولېږي او یې راغونډي. کوم کسانو چې مثال یو برنامه جوړ کړي دا پروډوسران دي او کوم کسانو چې وړاندې کړي دې ته پریزنټر وایي. صحیح ده چې په آزادۍ رادیو په زنه نور کې وایي چې دا خبرونه فلانی جوړ کړي وا او ما فلانی تاسو ته وړاندې کړه. دا وړاندې کوم کې پریزنټر ده او چې نامسته کړي واغه
د غونډي برخوالو خپل پښتني د دې لیکچر په اړه لغغلی بشرمل څخه وکړي. لیکوال او شاعر انور الحق يرغل د لیکچر وستای
کس هم په دغه ټولو د چ په یادونه وکړه د په دې برخو باندې د یادونه وکړه لمنګ په کې برخه خسته و په دغه ناستو په دې ټریننګونو کې خو یو غټه منګ دلته دا وکړه په دې اړه نه پویدو بشرمل منتدار او پیژندل په فرقونو باندې پوه شو چې به ملګرو ترې پښتنه وکړه ډیر ځوابونه ورکړه.
خغلی يرغل بیا د بهیر د غټي پاړه وویل
بهیر پیرو کې غلالونه چي دي نغره وباسي او دلته ټولنه ته وړاندې کوي ډېر زبردست خواندې وک د نو شاعرانو شیرونه ډېر نوې خبرې وي پکې دلته مشران ملګری واوري د غوی لارخونه واوري دي ټولو په یو غاګ باندې په پای کې د بهیر ته دراتلو خبرې وکړلې او دا ډول دا یادونه وکړل چې پاینده کې به یا پراتونکو کې به نور هغه ملګري چې په لورو پرتو سیمو کې دي او یا د بهیر لشتونه ناخبره دي او په اصطلاح یا لټان دي ویده دي او هغوی به هڅه خیره سره بهیر ته به راځي. نو د بهیر په ګټو باندې هم دلته د بهیرونو په عموم کې له افغانه د بهیر راونیسه دغسې تر ختیځه د بهیره پورې په ګټو باندې خبرې وشوې او انشاءالله په ارزښتونو باندې خبرې وشوې.
د ختیس ادبی بهیر مشر ضیاءالدین همت مل په دې غونډه کې د ارواښت نصر الله حافظ د لسم تلین پتړاو خبرې وکړې.
لیکوال او شاعر نصر الله حافظ لس کلم مخکې د لړم په څوارلسم د ورپېښې ناروغۍ له امله په کابل کې ومړ. د څوارلس کتابونه چاپ شوي دي او یو شمېر ناچاپ آثار لري. نصر الله حافظ د افغانستان په بیلابیلو ادارو کې تر څلوېښت کال ډېر خدمت وکړ. د دې یو خواخوږی شاعر او لیکوال صدیق الله بدري یو کیسه کوي.
یو وخت چې ما شاعري شروع کړه خدای دې وبخي ارواحات سمې ولا سمې راسته کشرور زما شیرونه قتل او اصلاح کول نو شپیتم کلونه او پایل کلونه او نو کله چې یو څه موده تیر شو سمې چې زما په چې باندې ولیکل چې شیر دی نور اسلاته اړتیا نه لري خپل وستاجي نو زه ډیر خوشاله وم. بیا نو د فرهنګي ملګرو سره بلد شوم کته پورته یو ورځې تصمیم ونیو چې لاړ شم افسیپ ته. نو افسیپ ته هم د خپل شیرونه ورښکاره کړم چې رښتیا هم زه شاعري کولی شم او که نه او دی څه وایي راته. نو راډیو افغانستان ته ورغلم خدای دې وبخي استاد نصر الله حافظ د هنر او ادبیاتو په شعبه کې کار کاوه اوس مې نه په یاد دي چې بندې څه وه. نو شعبې ته چې ننوتم خورا په ورین تندي راته هرکلی ووایو یو میز خالي و راته ووایو چې هلته کښېنم چوکۍ راته کش کړه. یو بابا وو هلته چای راوړو چای چې مې وڅښو بچی څنګه راغلی راډیو ته مال چې دغه ده یو کتابچه مې راوړی وه څه شي کتابچه ده مال د شعرونو او دا یې واخیستل وایي څه پرې وکړم مال څه یو ځل راته وګوره وایي ښه ده خو لوستل او مسکۍ مسکۍ کېده ځان سره خوشحالېده ورته راغی زما څنګ ته کېناست وایي دا باید دې ډېر رالیده دا باید دې ډېر رالیده دا ډېر ښه دی دغه باید چې که دغسې وویل څنګه به وي. نو لارښوونې هم راته وکړې او بالاخره چې رخصتېدم تې دغه زینو تر سره پورې را سره راغی. بیا یې راته وویل په داسې خندانه لهجه وایي چې خوریه دغه دی دغه شاعري که کېدای شي پرېږده. نو ما ورته وویل چې ماما ولې وایي چې مونو په کتو مونږ د چې ته په کې پیدا کی. بیا ما ته د تعجب خبره او بیا مې یو پوښتل چې هغه څنګه وایي چې ته که شاعري وکړې او نور ژوند پرېږدي او طبیعي ده چې څوک شاعري کوي نو ټول ژوند باید ورته پرېږدي چې سمه شاعري وکړي نو ته به د هېڅ شي خاوند نه شي او ژوند به ډېر خواري.
شای شاغلی حافظ خپل ژوند ته کتلی وي چې د بدر پر اوږه یې لاسې شي او ورته ویلی دي چې دې ټولنې ته شعر ملیکه. د مرحوم حافظ د ژوند په اړه بیا هم له صدیق الله بدر څخه اورو.
ژوند یې ښه نه و دومره کابل کې خپل کور هم نه و خپل یو اوښې په کور کې په شاشهید کې اوسېدی کړی له ډېرو کلونو راهیسې ناروغه وه تر هغه پورې چې هغه وفات کېدله. دو سره ډېر کړاوونه وګالل یعنې چې ووایم خپله دارایي د خپلې کډې په علاج باندې ولګوله.
خدای بخښلی حافظ په یوه بیت کې وایي دا سویلو پستخ چې ستړی شولې دا سویلو پستخ چې ستړی شولې کم شوې اخر د زړګي زوره سما. شغلی بدر له خدای بخشل حافظ سره د هغه د ژوند پورستیو کې حمله دلی دی د پښا شهید کې د مرحوم حافظ کور ته لوي اکاس سره ورخله
د اکاس ته ویل چې اوس ډیر خار شو اند نه روي روان ډیر بد اثر کړای دی اکسونه به خراب راشي خو دې په زړه کې پاتچا او دا خپل ژوند ورته د خانه او پاتچای ژوند خګری به سګری نه هلې خبرې نه کولې نه هلې احساس نه کاو او ترپای پورې همداسې ژوند کاو کتو به دغه نه هلې اثر دې په مخ کې وته نه لیدل
مرحوم حافظ په یو بیت کې وایي په کوڅه د لیونو کې د دوا خبرې کیشي په کوڅه د لیونو کې د دوا خبرې کیشي زرنزور لړې رخمه د خوژ څړې کنه شو کمه وړاندې په کندهار کې د شیدلې نابینا شاعر شفیق العالم معذور یار په اړه د څو تنو لیکوالو نظر در سره شریک کړو معذور یار د نومبر په 14 په کوټه کې وفات شو
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ته ختمي
هم کار کتنه ل ازادي رادیو
لنن شاوخوا دول سو کال مخکي د عباسي زمانه نابینا عرب شاعر بشار بن برد په یو بیت کې ویلی وو چې کله ناکله غوژونه تر سترګو مخکمینان کیشي د همداسي یو مین پښتون شاعر شفیق العالم معذور یار یو بیت دی تا د نظر په غشو زما د زړګي میان ووبشته د بلا لوري د دې څنګه نشان ووبشته معذور یار د نومبر په 14 عمر د کندهار په سوین بولدک کې چې دلی معذور یار د خپل څلور شپې تکلن ژوند ډیره برخه په بلوچستان کې تیر کړه او د بلوچستان په مرکز کوټه کې د نومبر په 14 ساور کړه ل کوټه د اساجی رډو د مشال څنګه خبريال سمت شبنم راپور لري
شپس و سبا ملاقات و نسول یار سره زړه ملوبي جي هميشه لسره هنګار سره ګل مشکوي ګوتي میډک لازغوي سولې څشتنه څل دي پیدا کړو ګل خار سره چې د دوژخ تو دولمبو و سپدي دنیا کې څوک به عيسا کړي په ماشر لمازور یار سره د دې شر څشتن اجي شفیق العالم معذور یار ل دې نړۍ څخه د تلپاره وکوچدي نو موري ل تیر دو کلون څخه د سالنډي په ناروغي اختو او ل تیر څو می څخه د کوټه استوګن کور کې بستر پروتو چې د نومبر په 15 مې د څلور شپې ته کلون په عمر کې سا ورکړه او د کوټي لوی دز بای پاس درک خاورته وسپارل سو په جنازه کې یو شمیر شاعرانو او لیکوالانو ګډون وکړ شفیق العالم معذور یار د 1955 میلادي کال د فروری پر 2 د کندهار سپین بولدک د کډنی کسمان د سیمه کې زو کړی وو چې بیا کورنۍ چمن تر کړه سوي وو او پات ژوند یې هم دلته او په کوټه کې تیر کړ پر ټولنیز رسنیو یو شمیر شاعرانو او لیکوالانو د نموړي پر مړینه غم راځي څرګنده کړی ده د کوټ پونتون کې د ژبو او ادبیاتو څنګه مشر ډاکټر نسیب الله سیماب د معذور یار مړینه د پښتو ادب لپاره یو زیان بللې
د معذور یار صاحب مړینه پښتو ادب ته به په خاص سویلې پښتونخوا کچکم ادب دی هغه ته زشت زیات زیان ورسېدی ځکه چې د دن عمل بدل به شاید چې بیا راسي دغه وجوهات دي موږ خو نو دلته ډیر سترګور شاعران لرو چې کلام ورسره دی سترګې ورسره دی او احساس ورسره دی معذور یار صاحب داسې شاعر وو چې هغه سره سترګې نه وي ورسره خو هغه سره د زړه سترګې ورسره وي چې له ده څخه کوم ځوانانو ګټه اخیستله چې په داسې حال کې چې سترګې نه لري بیا هم د پښتو لپاره کار کوي خدمت کوي لیکي او د ژوند اکاسي داسې کوي لکه یو روغ سړی چې په سترګو باندې ویني نو زه ولې داسې نسوي کولای دا هغه نقصان دی چې دا به کله هم پوره نسی
لیکوال او شاعر ډاکټر عبدالروف رفیقی د معذور یار د ژوند او ادبي خدمات فړه وویل
شفیق العالم معذور یار د شلمی صدی د اوستری نیمای د پښتو شعر او ادب هغه ځلان ستوري وو چې په دغه اورپیشه معذوري یعنی د نابینایي باوجود د سړي په شیر کې ډیر نوښتونه او ابتکارات ځانته ځانګړي کړي وو. د د یو شمیر ادبی خدمتونه و پرته لدی چې د یو باهمت انسانو د خپل ژوند، خپل روزګار، خپل نوکری باقاعده د یو نارمل انسان رنګ د خپل تقاعد ته پوری ماموریت وکي او له هغه پس بیا د پولیسي چارو کې هم ډیر فعال تکړه کسو او د جانداری هم ډیر ضروری کولی او داسې د ننګ او د سیالۍ ډګر همیشه د تود ساتلی وو.
ځوان شعر عادل اڅکزي ټول چې نوموړي په تاتمول شعري ټولګه کې ډیر سمیز تور خوندي کړي چې د پوهان هر وخت کار ځینې اخیستلی سي.
په تاتمول نومې شعري ټولګه کې لهجه سیمه ییزه ده، ډیر داسې لفظونه او ډیر داسې ټکي تاتمول په خپل غیش کې نغښتي دي چې هغه په آینده وختونو کې او په اوسني وخت کې هم خلک یا د ادب څېړونکي ډیر کار ځنه اخستلی سي چې هغه د سیمه ییز غرني او کلیوال الفاظ په خپل غیش کې لري چې د اوس دور نو ځوانانو ته بنوي وي یا به اوریدل نی وی.
شفیق العالم مزوریار د شاعری پیل په شپږ کلنۍ کې کړی وو چې درې شعری ټولګي تاتمول سکاسه شونډی پاڼې زړه د کاڼې چاپ دي، خو له تیرو لسو کلونو شاعري یې نه چاپاته ده. نوموړی په درې کلنۍ کې د سترګو د دید څخه بې برخې سوی وو، خو د ژوند تر وروستیو کلونو پورې تر لیر لیر ځایونو پورې هرې ادبي خپرونې ته ځان رساوي.
شفیق العالم مازوریار د سالنډی له اوږدې ناروغۍ وروسته د کوټې په یو روغتون کې سا ورکړه.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
په بریتانیا کې د نړیوالې جایزې ګټونکې الماس خانم نن سبا په تار او ستن انزورونه باسي. مخکې تر دې چې د الماس خانم نظر در سره شریک کړم، د امینې فنا په ژغ د دې یو شعر لرو.
د چا لغمه داسی په زړه مات کرځي ملنګه، د چا لغمه داسی په زړه مات کرځي ملنګه، چې ما غوندې بی وسا او میرات کرځي ملنګه. کچکول د ارمانونو دی اوښکو پتري کړی، کچکول د ارمانونو د پوخ کو پتری کړی، په هیله د یوې مسکا خیرات ګرځې ملنګه. په ویښه په ویدو دی سوې سوې نارې اورم، زما د خیال کوڅه کې بلها زیات ګرځې ملنګه. زرینې ملکې په شان لکوم گلشن راغلی، زرین ملکی پشان لکوم گلشن راغلی، چی خوب ده زوغ پزرون لکشات گرزی ملنگا. ده خانی ده خانانو ستا خوشان ده پاچاهی ده، جامه ده ملنگی که نظر مات گرزی ملنگا. لقال حال تراغلی مستانه مولوی وار، لقال حال تراغلی مستانه مولوی وار، اوس جوړ د شمس پنوم کله کلیات ګرځې ملنګا. زه ټول عمر داستا په انتظار ورکی ولاړه، خو ته هیڅ ما ته نه کړې التفات ګرځې ملنګا. چې هر نظر د خوک لکه غزل د حافظ دی، چې هر نظر د خوک لکه غزل د حافظ دی، په لټه به د کوم شاخ نبات ګرځې ملنګا. ستا عشق فنا فل عشق کړمه، زما فطرت بدل شو، ستا عشق فنا فل عشق کرما، زما فطرت بدل شو. تو اوس هم بخپل نمو بخپل ذات گرزه ملنگه، ستا عشق فنا فل عشق کرما، زما فطرت بدل شو. تو اوس هم بخپل نمو بخپل ذات گرزه ملنگه، تو سم بخبل نمو بخبل ذات گرزه ملنگه، تو چال غم داسه پجڑه مات گرزه ملنگه، چه ما غنده بی وسا مو ایرات گرزه ملنگه، چه ما غنده بی وسا مو ایرات گرزه ملنگه.
الماس خانوم نن سبا په کوم انزورونو کار کوي؟ د پښتونخوا د دې هنرمندې د سنوتار یو انزور ته تیره میاشت بریتانیا غیر دولتي مؤسسې بل ویډر د مذهبي ازادۍ جایزه ورکړه. د دې جایزې د ورکړې مراسم په لندن کې د بریتانیا د پارلمان د یو شمېر غړو په حضور کې ترسره شول. له الماس خانوم نه به واورو چې نږدې میاشت وروسته تر جایزې دینی بیس جوړ کړی.
جایزی نورستو هم زما حسوا چې نور انزورونه جوړ کړم، یو څه خو می روان کړی هم دی، خو لا پای ته ونه درسولی. خو هغه کله چې ماته جایزی اندازو شولم، دغه نورستو مونږه هغه د ویزې په پروسس کې وغي پر منډه ترډ کې شو، نه دای نه بیا باندې شو کولای چې هغه وخت کې نور انزورونه ته دوام ورکړم. خو وس وس ما کوشش شروع کړې دي چې څومره هم زمونږ مشران دي چې هغه ما لا نه دي نازولې، دا وینځورونه ما نه دي جوړ کړي، نو باید چې دا جوړ کړم او پای ته کار روان کړم.
تاسو را تویلې شئ چې کوم خاص انزور شته چې کار مختتللی وي؟
وو دا سی انزور لکه زمونږ دلته کې د پښتنو غمخوار او زمونږ د دیزوان کول مشر ورته ویلې شو، د محسن داوود انزور په فرانسیس کې دیلا، خو لا پوره مینه جوړ کړی.
ستاسو پخوانی خامک انزورونه چې ځینې ما کتلی دي، د پښتنو افغانانو د یو شمېر سیاستوالو څیرې وي چې وسم دا د تاسو په سیاسي څیره کار کوي، خو کوم انزور چې جایزه ګټلې ده یو ډول سیمبولیک دی چې وا پښتنن چلی د موسیقي په شبه د خپل خیال اظهار کوي، او شاوخوا د مذهبي نقش او انزورونه راګرځېدلي، سیمبول ته مو څنګه مخه کړه؟
ما په ژوند کې په لومړي ځل باندې داسې یو انزور جوړ کړ چې هغه تخیلاتي دی، لکه هغه د یو مخصوص انسان نه دی، نه د سیاسي انسان دی، هغه یو افغاني جنۍ ده چې په سر یې د ټولو مذهبونو هغه زور دی، یا موږ ویلی چې څومره فشار به لاندې ده، او هغه نشي کولای چې د خپل جذباتو احساساتو اظهار وکړي، او هغه سره بیا هغه خپل کلتوري کالي اغوستي دي، په سر یې منګی دی او داسې سره شپېلې ده، نو هغه بیا کولای شي چې د دغه شپېلې په ذریعه باندې، دغه شپېلې د وهلو په ذریعه باندې هغه د خپل خیالات اظهار وکړي، او یا هم دغه ټول مذهبونه کوم چې مال ځنه پر سر جوړ کړی و چې د دباو دی، یا زبون په معاشرے کې چې څومره هم داسې سیاسي مذهبي پرېشر دی، او یا چې څومره هم مذهبونه دي، نو دا د یو بل سره په اتفاق سره وو، یا د یو بل سره جنگ نه کړی د مذهب په سر، یا د مذهب په یو بل نفرت ونه کې جنگ جدل جوړ نه کی، نو بیا موږ کولای شو چې یو خف پرم نه او یو ډیر د مینې دکا معاشره موږ تشکیل کوو، بیا د مینی محبت صدری وای.
همدغه سیمبولونه تاسو څنګه پیدا کړل؟
سیمبولونه د ټولو مذهبونو دي، لکه په اړه کې عیسایت هم راځي، هندویزم هم راځي، اسلام پکې هم دی، کرشنیزم کستومره هم کرشنی دي، نو کستومره هم د مسره مذهبونه دي، نو ما د هغې سیمبولونه را پیدا کړل د ګوګل نه، او بیا مې هم هغه د سومره د مسره شیخیزم او داسي مذهبونه دین دا ټول ما غیچه رسم کړل.
دغه نظریه، دغه ائیډیا چې دغه سمبولونه به هم د دې انزور شاوخوا تاسو کار کوي، دا مخکله مخکله تاسو سره وکنه لمړی مو د انجلې انزور کا ورسته بیا سمبولونو ته تاسو مخکړه.
اورمبای ما جنې انزور کړی و دغه افغاني پیغله، او ورستو مې ورته دغه سمبولونه دغه کلنځه چې ماته د دغه کوم پروګرام چې یا چې کوم مقابله و دغه د مذهبي ازادۍ په اړه باندې و چې څنګه کولای شو د خپل هنر د لارې مذهبي ازادۍ وخایو دنیا ته، یا د خپل هنر په ذریعہ باندې مونږ د مذهبي ازادۍ یو انزور څنګه رغولای شو. نو هم دغه لړ کې ما دغه خپل چې زما په ذهن کې څنګه خاطه جوړې ده چې څنګه زه کولای شم دغه سیزن جوړ کړم، نو دغه خپل یو خیال مې و چې په یو طرف پورته ټول مذهبونه چې هغه یا مونږ ویلای شو چې د ځینې په سر باندې انبار دي، یا هم په دغه په معاشره کې دي، یا په دې ټول دنیا کې دغه مذهبونه دي چې اکثر مونږ وینو د مذهب په سر باندې ډیر داسې جنگ جګړې او قتلونه کیږي، نو باید چې دغه ونه شي او د یو بل مذهب ته احترام ولرو.
الماس خانم، ستاسو د جایزې تر ګټلو وروسته ډیرو افغانانو په فیسبوک او خواله رسنیو کې ستاسو د هڅو ستاینه وکړه. د ستر خوشحال دا شیر ډیرو ولیکه چې پښتني په قامت ستر نه دي سړي، دا سیاحت سونی تاسو ته په هغه ټولنه کې چې د نجونو حقونه ډیر خوړل شوی دي څه احساس درکړه؟
ډیر زیات فخر او بیا محسوسوم، بیا ډیر زیات خوشبینه یم راتلونکي نسل ته زمونږ ځکه چې زمونږ عوام یا زمونږ راتلونکي نسل یا زمونږ اوسنی ځوانان چې کوم دي دا دومره هغه ذهن جوړ شو دې طرف ته چې زمونږ یو پښتنه خو راځي او هغه خپل هڅې وړاندې کوي یا خپل هلې ځلې کوي چې هغه مخکې لاړ شي، نو زمونږ پښتانه رونه وسته دې جوګه دي چې هغه دای ستاینه وکړي نه چې هغه رامنې کی. او بیا هم په سوشل میډیا باندې څو کم څونه زمونږ رونه دغه دي دا اویرنس پکې ډېر زیات راغلی دی پښتنو کې وس، نو را روان وخت کې هم زه خوشبینم چې داسې پښتني کوم مخې ته راځي، نو باید چې دغه رونه داغي هم دغه سپورت وکړي او ان شاء الله چې را روان وخت کې بد دین هم لکه ما د سمر سپورت مې لاو شو وس دې انزور سره، نو داسې بنورې نه کوته هم ملوي.
لا الماس خانم نه په مننیا سړي رډیو ادبي مجله پروګرام لا سړي رډیو اوري. د خبرمنې په برخه کې دودونو ریواجونو ته مخه کوي. په نورستان کې د ودونو دود، په خوست کې د میلمه پالنې دود، خو مخکې تر دې چې له دې موضوعاتو مو په تفصیل خبر کړو، غزنی ته مخه کوي. پر ښاوه موټرو شیرونه، شعرونه، متلونه او ډول ډول لیکنې تر ډیره لکوز پښتونخوا راخلې دود دی چې اغیزې په جلال آباد کې خبرې شوې او نن سبا یې نور افغانستان ته هم سرایت کړی دی. په غزنی کې په روسیو کې پر موټرو لیکنې زیات شوې دي. شاید ځینې لیکنې منفي تاثیر وکړي، ځینې مثبت اخیس، خو ممکن هغه د فلسفې د استاد د درس مشهور کسوي چې یو ګلاس یې نیم له اوبو ډک پر میز کې شوت، له محصلونو یې پوښتنې وکړې چې څه ویني. چا ځواب ورکړ نیم ګلاس تش دی، چا وویل چې نیم ګلاس ډک دی. نو د لیکنو د مثبت او منفي اړخ انفرادي سالم درک شای سخت وي، خو که چیرته ازادي وي چې څوک څه لیکي هغه دې لیکي، په اخر کې ټولنه په خپله له شو شر اخلي او بد څنډې ته کوي. وای ټولنیز شعور تقریبا تل خپلې ګټې تر انفرادي وه چې د ایدیالوژیو په تار تړل شوي وي ښه پیژني. د غزني پر موټرو لیکل شویو لیکنو ته به مخه کړو. په دې اړه له سیمې راپور لرو.
سور لړم، تور مار، سپینه کوتره، دا او ډیری نورې جملې چې په غزني کې د موټرو د شا پر شیشو لیکل شوي. دا دغه ځای اوسیدونکي وایي دلته په دا وروستیو کې ډیری خلک د خپلو موټرانو پر شیشو بیلابیلې جملې لیکي چې ځینې مثبتې او ځینې نورې بیا منفي هم دي چې خلک د مایوسۍ لور ته بیایي. رحمت الله مرجان خیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي که موټریزو ادبیاتو ته ځیر سو ډیری داسې مثبتې جملې پر لیکل سوي چې خلکو ته یې ګټه رسېدای سي، خو ډیری نورې بیا منفي هم دي چې هغه د ځوانانو پر ذهنونو بد اغیزه کولای سي.
د مثال په ډول په یو موټر باندې لیکل سوی دی چې کله مور یې ویل لما سره مخېږه، یعنی په دې معنی چې دی خپلم به احتیاط د دی خپلم د مرګ کندې ته ځان غورځي او تا هم غورځوي. او که مثبت اړخ ته کوم مثبت اړخ کېم کې داسې داسې ادبي داسې جملې لیکل سوی چې هغه ټولنه کې یو مثبت اغېز خپرولی شي. که مذهبي اړخ ته وګورو د مور دعا جنت هوا ده، دا خپل یو ښه جمله ده، کېدای شي سړی دې ته متوجه کړي چې د مور احترام کول یا د مور عزت ساتل دا خپل یو بهترین کار ده.
په لونو تعلیم وکړئ چې سیال سي، غیرتي خلک په لونو تعلیم کوي، او یادا چې بے ځایه مه ګرځه هغه مثبتې جملې دي چې پر دغه موټرانو لیکل سوي. خو د دې تر څنګ له موږ سره دې نه کیږي، که دې تعقیب کړم سر به وخوري چې په کور کې واک نه لري له موږ سره دې نه ګرځي، تا ته ولې زور در کوي، او داسې نورې جملې بیا ځینو کسانو لیکلي. خو ځینې داسې جملې هم لیکل سوي چې نظام ځواک او لس ننګوي، لکه مافیا چې د خلکو په ذهنونو هیڅ شنه لګیږي. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم مني چې د ځینو موټرانو پر شیشو یې دغه ډول لیکنې لیدلې دي. په دغه ځای کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس حمیدالله نثار آزادۍ راډیو ته وویل هغه لیکنې به پاکې کړي چې په اخلاقي لحاظ ناسمی او یا تعصب تلمن وهي.
بله، د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست په پام کې لري چې د تیری ادارې له وخت راهیسې په بعضې ګاډو او یا نورو ځایونو داسې لیکنې چې هغه په اخلاقي لحاظ کمزوري وي او یا یو قسم تعصب ته لمن وهي، تر څو هغه لیکنې پاکې کړي، ځکه دا یو قسم په ټولنه کې منفي تاثیر لري.
پر موټرانو د پورته لیکل سوو موټریزو ادبیاتو تر څنګ په ډیری موټرانو رنګارنګ شعرونه او ټپې هم لیکل سوي چې ځینې مثبت او ځینې منفي پیغامونه لري.
په نورستان کې نن سبا د ودونو شپې ورسې دي. وړاندې نورستان ته ورسو، مخکې تر دې چې تاسو د نورستانیانو د ودونو له دود سره آشنا کړو، د خوستیانو د میلمه پالنې دود ته به تم شو. په دې ولایت کې هغه کور ته په درانه کتل کېږي چې میلمانه یې ډېر وي. د خوستیانو دا رواج دی چې د میلمه سر او مال به ساتي. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
په پښتنو په ځانګړي ډول د خوستوالو په منځ کې د میلمه پالنې دود تر اوسه هم پیاوړی دی. په دې ولایت کې تر اوسه هم د هغو خلکو نومونه په ډېر عزت یادیږي او حکایتونه یې موجود دي چې پیړۍ وړاندې یې میلمه پالنه کړې او د کور له دړې یې څوک وږي تږي بې اسري او مایوسه نه دي لیدلي. قومي مشر امیر بادشاه آزادۍ راډیو ته وایي په خوستوالو کې تر ټولو درانه کورنۍ هغه وي چې ډېر میلمانه لري.
څوک ډېر میلمانه ولري، څوک ډېر دوستون ولري، هغه په ټولنه کې ډېر عزتمن اشخاص دي. هغه څوک چې میلمانه نه لري هغه بې وسه خلک دي. نو موږ ټولنه چې د قومي جوړښت جوړ شوی دو په هغه کې څوک چې زیات انډیوالون، څوک دوستون او میلمه لري او ښه دسترخوان لري، هغه ښه امتیاز او په ټولنه کې ښه عزت لري.
د لکړو اوسیدونکو قومي مشر شاپور وایي هغه کورنۍ چې له نورو سیمو ولایتونو خوست ته راځي د خوستوالو د قدر او میلمه پالنې له کبله په دې ځای کې د پردیتوب احساس نه کوي.
د مسافر خلک خوست ترتی اده ولر نه هر ملت د هر وطن د افغانستان د هر ولایت نه جدي دوی بیگانګي احساس دلته نه کوي او دوی کوشش کوي د خوست خلک را دایمه نو سکه. هتا دې علاقه مند دي چې د خوست خلک سره یو د دوستۍ اړیکې حل پیدا کړه، کله موږ هغه د خوستولو د میمنه وزینه د احساس کې کوم توجه ویل.
مختار الدین جلالزوی د یو قومي ملک زوی دی. نو موړی وای
ایمون کلور خو یو د قوم کلی ولاس سپینګیره مشر قومي سړایو ملک وو، او بیا هغه څوک چې د مشرونو د قومي خل مخور مسپینګیرو ته بو اجرو ترتل د غیب ډیر درنوای کېدل، هغه ته بو د وخت مو د واس مطابق ټیکاله چا ور کوله کېدل. نو په همدې اساس مونږ هم کوشش کوو چې د خپل پلور او د خپل مشرونو په قدم نه قدم کېږو او دا غمه منوزي ختم نه کوو، دا غ دوست دو دستور تر اخره پورې وسته او خلکو ته د خپل واس مطابق ډوډۍ او کاله ورکو که څه هم موږ و نخرو خو باید ملمانه و نزو.
د تنه یوسیدونکو قمر خان کامران وای او ورونه دی او حتمان لی ورور سره ملما راضی.
من شکر دی و ورونه او دی و ورونه سره هر ورځ روز مره د شکر زاید من افتخار کو چې دوه در ملمانه د منکور تر راضی او هر یو ورور دغه دوه در ملمانو په خپل ځای قدر کوي او د سحر وخت چې دوی کله رخصتیږي د دوی بیا هم تلوسوي چې د منکور ته تشریف راوړي.
د اسماعیل خیل د میټا خان کلی اوسیدونکو سید الله وای په خوست کې ډیر غریب کسته هم چې ورشي ایوه حجره لري او تر وسه د ملما عزت کوي.
دا واقعیت چې په خوست کې میمنوازی بیخی زیوتا تو زکا چه کاتیر غریب سری تاویرشم خپلا وجرا خپل زی جمع جماعت لری و کات یو گرلی در کوی اینی په ډیر او یاله ټنډه سره سلسله مازی کا پیژنې دي او کنه دي پیژنې نو دا که سبب ته وی چې دا د خوست خلکو کې دا د میمن خانو جوړول علایدا او د نه پیژنګلې پاساس دوی ته سلسله شیر کول او خر او بیت سوتل دا د میمن زای خر طریق
سره لدی چې په خوست کې میلمه پالنه یو عام دود دی خو په اوس وخت کې چې د ټکنالوژي پر مټ ځینې پرمختګونه رامنځته شوي او د خلکو کارونو کې ډیر وخت او چټکتوب راغلی بیا کله ناکله بی وخته میلمانه د ځینو چارو د ځنډ او خنډ سبب ګرځي
په خوا کې دغه میلمه پالنه ځنډیدل یا خبرې بوګدې یا بجامې کېده هلته دومره ضرورتونه نه وو ضرورتونه زیات دي هله موم داده چې دغه کسان په دې برخه کې باید د وخت نظر ونیسي او دغه فامیل د غړو هغه مصرفیتونه چارې هغه په نظر کې ونیسي او خپل بندر نو مخ کې یوسي
خو سې ټولنه چې د خواو شاد دې شلو یا وړو قومونو څخه جوړ شوی د دوی د ژوند په طرز لهجه میلمه پالنه راشه درشه او نور ټولنیز اړیکو کې اوسه توپیرونه شته خو میلمه پالنه اوس هم په خوستې ولسونو کې لوړ ځای لري او د میلمه پالو خلکو قدر او عزت کیږي
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 100.15
په نورستان کې د ودونو شپې ورځې دي پومنه کې چکله پر غرونو د واورو ورېدل پیل شي شپانه نورستانیان او د مالونو چشتنان چې میاشتې میاشتې په لوړو غرونو کې په څړځایونو کې تیرې کړې وي له مالونو پنیرو او راغوندو کړیو کوچو سره کلیو ته ستنی شي دا هغه شپې دي چې کوژدن شوي نورستانیان ودونه کوي او د بیرته ستنو شویو په خوشۍ کې خلق میلې جوړوي
کجاکیدار ګل نلګیستا هستا ګورنی بوې کرمی نستا بنگړی روپي شرنګ برنګستا دلبر شری همه زنګ بارا ګل کجاکیدار ګل زدارا مردم سپته
ګل کجاکیدار ګل زدارا لخرونو رغونو درشکته شویو نورستانیانو له حالمو په دې راپور کې خبرو
په نورستان کې څاروي لرون کیو چوپانان لنیزدې شپږو میاشتو مسافرې ورسته بیرته خپل کوونونو تراستانه شوي او همدای د خوخې شپې ورزې دي دا چوپانان او څاروي لرون کې د سور او جوزا لمیشتو خپل څاروي سره ل آباد سیمو او کلیو لری پرتو څړځینو ته څاروي وړي او د میزان یا تل میاشتې اخیری ورځو کې بیرته کلیو ته نږدې څړځایونو او باندو ته راستنیږي دوی دغه موده د خپل ساروی سره پښنو چمنونو ځنګلونو او پوداسې ځایونو کې تیروي چې حل تجوان کول لستونزو او غواخونو ډکوي د برګی مټال ولسوالۍ د افسې کلی اوسیدونکو مولوی محمد حسن د دغه دوت په اړه ازادي رادیو ته ویل
پسرلی له سم جوزا کې زمون دوه دستوردار چې مونږ مالونه بره باندې ته وړو او لاندې زمینداری شروع کیږي مالونو سره ځنی خلک خپل اولادونه او خپل کور والا مړي او ځنی خلک خپل چوپانا نیسی او بره دې تقریبا لسم میزان پورې یا د شلم میزان پورې بره ای او بیا کوجي او ځان سره کوچ او ماسته او د پنیرونه او سچال د جما شو اعدام ځان سره وروړي
مولوی محمد حسن زیتوی چې کوم کسان کوژده شوی وي هغه په همدې شپوره زوکي ودونه کوي او جمع کورونو کې تیروي
کوم چې کوژده شوی هغه ودونه شروع کوي د ری سلور مال لالای او خلک ټول خوشحالي او یو بل کلی نه دعوتونه او دغه خوشحالي په خیر مالونه امراله لو مونږ هم په خیر غرون نه کوښو او واره ته د ری سلور میاشتې سره په غرونو کې تیر کې بیا واره ته کوښي دوستانو باندې والا نوې نه خامخا خوشحاليږي
د برګ مټال ولسوالۍ قومي مشر حاجی غلام الله خان نورستانی راته ویل ل لری ځنګل لرونکو باندو او چمنونو راستانه شوی څاروي کورونو او کلیو کې نه ساتل کیږي بلکې دلته هم ورته کلیو سره نږدې ځایونه جوړ کړي او هملته ساتنه او پالنه کوي.
هغه څه چې حاصلات وي مثلا پنیر وي بیا متر وي بیا کوچ وي دا شیان چوپانان هملته اوسیږي، هغوی جوړوي بیرته مال والا چې شراکت سره وړي هلته مالدار خلک ځي په آسونو کې باره یې راوړي کلي ته. په کلي کې بیا ګاونډیانو سره د یو ځای میله غوندې وړي او دا شیان لږ لږ تقسیموي خپل نور ځان ته د ژمي دپاره ساتي. ژمی بیا څلور میاشتې پنځه میاشتې مالونه راځي بیرته په بنډو کې د کلي په شاوخوا کې وي، دننه په کلي کې مال څوک نه ساتي.
په پسرلي کې بانډو او لرې پرتو سیمو ته د څاروي وړل بیا یې د یخنۍ پیل کېدو سره بیرته خپلو کلیو او هوارو ځایونو ته راوستل او په دغو شپو ورځو کې ودونه او خوشحالي کول نورستان کې یو دود دی. نورستان هغه غرنی او لرې پروت ولایت دی چې ګڼ اوسیدونکي په مالدارۍ بوخت دي. د همدې څارویو د محصولاتو او پلور له لارې خپلې ورځنۍ ستونزې حل کوي، خو سږ کال په څارویو کې د پوستکي او نورو ناروغیو زیات څاروي وژلي او کوم چې پاتې شوي هغه هم له شیدو ورکولو پریوتي دي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجلې دا غنه رانغاړو. زحمت شیبر لتا سو اجازه اخلم. تر بیا.
د ازادۍ ز اسمان مری و غازی امنونا شغازی اسمان کمر بند دل دا ترک مست دا بخمل کمر بند دل دا وغازی امانولا وغازی امانولا شغازی امانولا وغازی امانولا شغازی امانولا وغازی امانولا نقشتی کرد افغان جور شو وغازی امانونا شغازی امانونا نقشتی کرد افغان جور شو وغازی امانونا شغازی امانونا سلطا دا پستی بردوا کیا دمونا وغازی امانونا ترکمستی دا بخمل کمر